به دیگران هم بپسند. وقت آزادی
د ماسپښین دوی به چې شوي د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زحمت شي بر ساسو قربایم تخنیکی چاري شمشاد زادران مختوري السلام علیکم وړاندې به ووري چې افغان حکومت د طالبانو د ځپلو خبره کوي او ګلبدین حکمتیار په لغمان کې لوالي سره کتلی خو تر هر سمخ کې خبرونه لر رضوان مراد څخه
السلام علیکم د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل د اعلان په عکس العمل کې وایي افغان امنیتي ځواکونه به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه یې له نوموړي هرکلی وکړ. د ایران د ولسمشرۍ شپږ کاندیدان نن په یوې ژوندۍ تلویزیوني مناظره کې برخه اخلي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسرلنی عملیاتو د پیل د اعلان په عکس العمل کې وایي افغان امنیتي ځواکونه به د دولت د وسلوالو مخالفانو ټول پلانونه شنډ کړي. دفاع وزارت په خپل اعلامیه کې ویلي افغان ځواکونه په خپل ټول توان سره د امنیت د ټینګښت او د خپلو خلکو د سر او مال د ساتنې لپاره هر ډول قربانۍ ته چمتو دي. طالبانو نن خپل پسرلنی عملیات چې منصوري نوم یې ورکړی اعلان کړل او ګواښ یې کړی چې پر افغانو نړیوالو ځواکونو به بریدونه زیات کړي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویان معرفي کوي ویلي د منصوري په نامه عملیات د تیرو عملیاتو په مقایسه توپیر لري او دا عملیات به د هغه په وینا په سیاسي او پوځي تګلارې سره پرمخ لاړ شي. د لغمان والی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه یې نوموړي ته هرکلی ووایه. له افغان دولت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته دا لومړی رسمي کتنه ده چې حکمتیار له یو افغان چارواکي سره کوي. د لغمان د والی له دفتر څخه خبره شوې اعلامیه وایي چې ښاغلي نعیمی او ګلبدین حکمتیار د افغانستان پر مهمو مسئلو خبرې وکړي او هیله څرګنده کړه چې له افغان حکومت سره د حزب اسلامي د مشر د سولې موافقه به د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو پیلامه وي. د لغمان والی د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د سولې لپاره د حزب اسلامي د مشر لاره تعقیب کړي. د لغمان د والی دفتر ویلي د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار په دې کتنه کې له دولت سره د هر اړخیزې همکارۍ ډاډ ورکړ. په دې اړه په روانه خبرونه کې نور جزئیات هم اوریدلای شئ. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا شنبه افغانستان ته راځي. په پلاوی کې د پاکستان د پارلمان د دواړو خونو مشران، د واکمن او اپوزیسیون د ګوندونو مشران او د کابینې دوه غړي شامل دي. د اجرا ریاست وین مجیب الرحمن رحیمی خبري اعلانو ته ویل چې د پلاوی غړي بالا ولسمشر، اجرایي رئیس او نور افغان چارواکو سره وګوري. د نورستان ولایت په واما وانټ وایګل ولسوالیو کې د سپاسه 2.5 کیلومتر سرک د جوړولو کار پیل شو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادی راډیو ته ویل چې دا سرک د کلیو د پراختیا وزارت د پراختیا بودیجې په 55 میلیونه افغانۍ جوړیږي.
دا تقریبا 2.7 کیلومتر په جمع مشکلي کې 2.5 کیلومتر په جمع دیش کلی کې او 12.5 کیلومتر د وان تر کون کلی پورې د سرکونو قرارداد شوی دی. مجموعي پیسې 45.5 میلیون افغانۍ دی.
د نورستان د والی په وینا د دې سرک د جوړولو چارې به په اتو میاشتو کې بشپړې شي او د سیمې د سلګونو کورنیو ستونزه به حل کړي. د ایران د ولسمشرۍ شپږ کاندیدان نن په یوې ژوندۍ تلویزیوني مناظره کې برخه اخلي. د ایران دولتي خبری رسنیو ویلي د ولسمشرۍ کاندیدان به په دې مناظره کې د ټولنیزو او اقتصادي مسئلو په اړه بحث وکړي. ټاکل شوی ده چې د راتلونکي مې میاشت په 19 نیټه د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د جمهوری ریاست شپږ وړ کاندیدان په دریو مناظرو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دوهمې دورې لپاره کاندید دی او د تهران ښاروال محمد باقر قالیباف او مذهبي مشر ابراهیم رئیسی چې د روحاني پر اقتصادي پالیسیو له منتقدینو بلل کېږي دو نور مهم کاندیدان دي. د برتانی پولیسو په لندن کې پر یو کور له چاپی وروسته ویل چې د یو تروریستي بریت پلان یې شنډ کړی دی. د تروریزم ضد پولیسو یو لوړ رتبه افسر نیل باسو ویل د لندن په شمال کې پرون پر یو کور د چاپی پر مهال شپږ مشکوک کسان نیولې دي. راپورونه وایي چې په دې چاپه کې یو شل کلنه ښځه په ډزو لګېدلې ده. د پولیسو د دې افسر په وینا یو بل شخص چې د پنجشنبې په ورځ د برتانیې د صدر اعظم دفتر سره نږدې له چړې سره نیول شوی لا هم د پولیسو په توقیف کې دی او پلټنې ترې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو د وګړو چې امریکا ته پر داخلېدو بندیز لګېدلی د نیمایي ویزې لغوه کړي دي. د بهرنیو چارو وزارت دا ګام په داسې حال کې پورته کړی دی چې د امریکا محاکمو د هیواد د شپږو اسلامي هیوادونو د وګړو پر داخلېدو د ولسمشر ټرمپ لخوا د لګول شوي بندیز عملي کېدل ځنډولی دي. دا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایي فرمان له مخې د ایران، یمن، سومالیا، سودان، سوریې او لیبیا وګړي تر نوي ورځو پورې امریکا ته له داخلېدو منع ګرځول شوې دي. او د نړۍ د رومن کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس نن مصر ته ورسید چیرته چې برنومړی د سولې په اړه خبرې وکړي. پوپ فرانسیس په داسې وخت کې مصر ته تللی دی چې د دې هیواد مسیحي اقلیت د داعش له خونړي تاوتریخوالي سره مخامخ دی. پوپ مصر ته تر روانېدو وړاندې په خپل پیغام کې ویلي دي دی هیله مند دی چې د ده دا سفر به له اسلامي نړۍ سره د سولې، روغ جوړې او ډیالاګ زمینه برابره کړي. شاوخوا درې اونۍ مخکې په مصر کې د دې هیواد د قبطیانو پر یوې کلیسا یو بمي برید 45 کسان ووژل. داعش یا د اسلامي دولت په نامه وسله والې ډلې د دې حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وروسته تر دې چې طالبانو په افغانستان کې د نویو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ، د ملي امنیت شورا د هغوی د ځپلو خبر ورکړ. بل لور ته مو همدا موضوع د دفاع وزارت له ویان سره شریکه کړي.
هغوی پروس کالم په نامو باندې ورکړي و پاریس کې د یو چې موږ به ستونو غوښنه سوالې چې کومه به ونی سو لارې به باندې کو.
د اسلامي حزب بیان دوی چې د دوی مشر ګلوب الدین حکمتیار به سبا په لغمان کې یو غونډه ته وینا وکړي.
د شنبې په ورځ نه هم د صغر علي احمد باتي کانفرنس په ترڅ کې او بیا وروسته د قوم نو یو غټي جلسې او غونډې ته د خطاب په ترڅ کې ان شاء الله خپل ظهور اعلان کړي.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې د صغر د ومي او اتمې نیټو په اړه هم بحث لرو.
د اتم د صغر هم د خوشحالي پیغامونه سره وړي، هم یو قسم نخواله
د خلک دیموکراتیک ګوندم ډېرې ناخوالې درلودلې، ډېر مشکلات پرابلمونه یې درلودل.
د پاکستان او ایران ترمنځ مو له تازه اختلافاتو خبرو او تر دریو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدلی شي. په داسې حال کې چې وسلوالو طالبانو د نویو عملیاتو د پیلولو خبرداری ورکړی، افغان حکومت ویلي دی چې د طالبانو د هر راز حملو شنډولو ته چمتو دی. د ملي امنیت شورا د طالبانو د حملو د خبرداری په اړه ویلي چې دا ډله که خپلو حملو ته هر نوم ورکوي و به ځپل شي. په دې اړه تفصیل د احمد تکل پوره پور کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې وسلوالو طالبانو ته به د عملی او رواني جګړې په دواړو جبهو کې ماتې ورکړي. افغان چارواکي په دې اړه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې وسلوالو طالبانو پرون د خپلو په سرلنیو عملیاتو پیل اعلان کړ. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په یو بیان کې چې پرون د ایمیل په وسیله رسنیو ته واستول شو ویلي چې په دې عملیاتو کې به د نړیوال ائتلاف او افغان ځواکونه په نښه شي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند وایي چې افغان حکومت د طالبانو د حملو د ځپلو لپاره پوره چمتو دی. تواب غورځنګ ازادۍ راډیو ته وویل طالبان که خپلو تروریستي حملو ته هر نوم ورکوي افغان ځواکونه به یې وځپي. ښاغلی غورځنګ وویل طالب وسلوالو کله خپلې حملې بندې کړي چې اوس یې پیلوي.
افغانستان د خلکو دښمنانو هیڅ وخت خپل تروریستي فعالیتونه د افغانستان د خلکو پر وړاندې درولي نه دي. دوی ته اجنډا او دوی ته پروګرام له بیرون څخه ورکول کیږي او هیڅ وخت خپل هدف ته نه رسیدل دي او نه به اجازه ورکړو چې ورسیږي.
طالبانو نویو عملیاتو ته د منصوري نوم ورکړی چې ظاهرا د طالبانو د وژل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د نوم یادول دي. د دوی په بیان کې یادونه شوي چې طالبان اوس د افغانستان پر نیمایي قلمرو ولکه لري. د بیان اشاره ظاهرا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش هغه راپور ته ده چې وایي افغان حکومت د افغانستان په سلو کې پر یوازې 250 قلمرو ولکه لري. زبیح الله مجاهد وای منصوري عملیات لپاره خوانی او هغه سره توپیر لري ځکه په دې عملیاتو کې به دوی په سیاسي او پوځي ډګرونو کې هلې ځلې وکړي. مجاهد وای په سیاسي هڅو کې به طالبان تر خپل ولکې لاندې سیمو کې مؤسسات جوړ کړي او د پواینا د ټولنیز عدالت او پرمختګ په برخو کې میکانیزمونه برامنځته کړي. خو د ملي امنیت شورا وایاند وای دا اعلانونه د افغانستان پر وړاندې د رواني جګړې یو برخه ده.
دغه سي عنوانونو یا دغه سي په اصطلاح عملیات د اعلان هدف یوازې تبلیغاتي او رواني جګړه ده. زموږ د خلکو د ملت په مقابل کې د افغانستان دولت اراده لري چې نه یوازې دا چې دوی په دې جګړې په عملي ډګر کې سرکوبو کې بلکې د رواني جګړې په فضا کې به هم د خلکو او ملت په وړاندې د دوی ناروا حالې بلستان.
وسلوال طالبان په داسې حال کې د پسرلنۍ او عملیاتو د پایل خبرداري ورکوي چې په تیره د وروستیو دوه کلونو خونړیو جګړو زرګونه افغانان وژلي دي. د دې جګړو تر ټولو زیات زیان ملکی وګړو ته اوښتی. ملګرو ملتونو په خپلې وروستي راپور کې ویلي دي چې د سږني کال په لومړیو دریو میاشتو کې لږ تر لږه 515 ملکی افغانان وژل شوي او سلګونه نور ټپیان دي.
بلورته د افغانستان دفاع وزارت وای طالبان کولای شي د افغانستان نظام ته پدرنوي له تاوتریخوالي لاس واخلي او د سیاسي ډګر برخه شي. خدا چې د دوی سیاست نه دیسته او تر اوسه یوازې ادي افغانان وشلې دي. افغان ځواکونه بشپړ چمتووالی لري چې د دوی مخه ونیسي. ملالی بشیر د دفاع وزارت لویان جنرال دولت وزیری سره مرکه کړي او په سر کې پښتنه ترې کړي چې افغان ځواکونه څومره توانیدلی شي چې د طالبانو د حملو مخه ونیسي.
وی پروز کالم د حاجی په نامو باندې ورچړي و پاریس کې د یو چې موږ به ستونو غوښنه سوالې سپوږنه به ونی سو لارې به باندې کو خپل پر کزونه به افغانستان ته انتقال کړو چې موږ به افغانستان ته تغییر ورکړو. دا فقط د دوی تجارت بالکل کوم ماده نه لري. موږ د دوی د اعلامیو عادت یو ورسره شنایو. موږ کاملا آماده یو چې خپل هیواد باندې فوکو
طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی اوس د افغانستان ډیره لویه برخه په لاس کې لري او دوی د امریکا د وروستي راپور په حواله باندې دا خبره کړې ده. نو تاسو په دې اړه څه وایست؟
زه تاسو ویلی شم چې زموږ ټول افغانستان کې څلور دولتي حاکمیت شتون لري. زموږ ولسوالۍ فعالې دي. زموږ ټول هیواد باندې تسلط دی. یوه لویه لاره بند نه ده. څنګه کېدلی شي چې څلور دېرش ولایتونو کې دولتي حاکمیت او ټولن کې بېل اتو ولسوالۍ نه چې نور ټولې ولسوالۍ فعالې او دولتي حاکمې دي. زموږ ټولې لویې لارې د ترافیکو په مخ خلاص دي. نو د دوی تاسو دوی چې موږ ډیر برخه باندې تاسو دا په خپل باندې تاسو فکر وکړی چې دی که دروغ دی. دا کاملا دروغ دی. دا د حقیقت دوی تروریستي ډلې دي. د غلو په شان راځي یو ځای کې پریت کوي.
دوی دغه اعلامیه خبره کړې ده چې د نورو کلونو په پرتله که موږ تاسو ورته وګورو یوه میاشت وروسته یعنی په ځنډ باندې دغه اعلامیه خبره سوې ده. سږ کال ستاسو د معلوماتو له مخې د دې علت څه کېدای شي؟
تبلیغاتو لپاره دا اعلامیه خبره کړې ده. د هغوی په منځ کې بې اتفاقي ده. تېر کال په ژمي کې زموږ د شفاق په عملیاتو کې ډېر لافات ورسېدي. نو هغوی د دې قواعد لري. تنها د تخریباتو لپاره د حدودو د انفجارونو لپاره د ځانمر کې بریدونو لپاره هغوی باندې استفا کوي او دې لپاره چې تبلیغات وکړي او خلک وځوروي. وایي چې هغوی په افغانستان کې کوم لاسته راوړنه ولري یا کوم موفقیت ولري.
دوی په اعلامیه کې ویلي چې دوی به اوس له دې وروسته په سیاسي او نظامي جبهه کې جګړه کوي. د سیاسي او نظامي جبهې څخه څه معنی؟ یعنی دوی آیا دا توان لري چې د حکومت سره سیالي وکړي؟
په سیاسي ډګر کې دوی کاملا ماته خوړلې ده. د ځبنګ د حکومت پالیسي بېخي را پدې حق لا باندې. موږ سوله غواړو. موږ په افغانستان کې امنیت غواړو. موږ په افغانستان کې غواړو چې جنگ نه وي. نو که چېرې دوی په سیاسي برخه باندې ټینګار کوي هغه یوه لاره ده چې راشي که څوک افغان وي خپل وطن ته او هغه تروریستان بهرني چې د دوی سره ملګري دي خپلو هیوادو ته او دوی په هیواد کې د ټولو لپاره اجازه ده. دلته ډیموکراسي ده. دلته اسي دلته ګوندونه آزاد دي. نو معنا دا ده چې دوی د سیاست په ډګر کې ماته خوښي ده ځکه په نه پوهېږي نشي کولی د پاکستان په لاس کې دي. څه چې پاکستان ورته ویي دوی هماغه کوي. او پولیسانی دار کم دوی ما تا خورده دا ایتون ده دینا چه انتحار و کی زنمر کی بریدونه و کی نونه که خلق و وجنی نو دویز نو موافقت اولا سهرولن احنالا سهرولی دا نیر اولیش
د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د طالبانو د عملیاتو د پیلولو د اعلان پاړه وویل چې طالبانو پخوا هم ورته اعلانونه کړي وو او که د جګړې لار خپلوي ناکامه بشي. له وی خبرتیا وروسته مو د لغمان لوالی سره د ګلبودین حکمتیار لیدنې کتنې خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې اورېدلی شئ او په همدې سپو د ماښام لوو د سهار تر اوو بجو پورې آشنا راډیو نیولی شئ. لغمان ولی د اسلامي حزب له مشر سره د کتنې پر مهال د هغه تود هرکلی وکړ. لغمان ولی عبدالجبار نعیمي د جمهور رئیس د استازي په توګه په دغه ولایت کې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار هرکلی وکړ. ښاغلی نعیمي د اسلامي حزب له رهبر سره د لیدنې کتنې پر مهال وویل د ملي یووالي حکومت سره د اسلامي حزب د سولې د توافقنامې په لاسلیک کېدو او د دغې پروسې بریا د تلپاتې سولې لپاره د میلیونونو جنګ ځپلو او ځورېدلو افغانانو هیلې راژوندۍ کړي او په دې تمه دي چې په افغانستان کې جګړه بنده شي او د جګړې ټولې شکیلې غاړې د سولې په ټغر راټول شي. لغمان والی د دولت په ټولو وسلوالو مخالفانو شغ وکړ چې د اسلامي حزب د سولې لار تعقیب کړي او لدغه پروسې سره یو ځای کېدو او لدغه پروسې سره یو ځای شي. تمه ده چې سبا په محترلام ښار کې ګلبدین حکمتیار وی غونډه توینا وکړي. لسمې د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواری راپور لري.
ل اوګد ځن او انتظار روسته بل اخره د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار لغمان ولې تر رسیدل یو د هغه د پلویانو په وینا ډیر ژر به په یو لوی ولسی غونډه کې را څرګند شي. د دې غونډې لپاره د لغمان په مرکز محتلام خار کې کلک امنیتی تدابیر نیول شوی. مرکز ته تیر شوی لارې د امنیتی کمربندونو لارې بندې دي او خلک په اسانۍ تګ راتګ نشي کولای. د لغمان ولایت امنی قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد وایي د امنیت په برخه کې دوی ډیر قوي چمتووالی نیولای.
موږ د تدابیر چې نیولې دي هم د اتم د سور په خاطر باندې هم د حزب اسلامي د مشر او د دوی د افرادو د پاره چې دلته به حضور ولري ترڅو د دوی امنیت مشه ساتلې وي. موږ مترلام شار او ټول لغمان کې ډیر جدي تدابیر نیولې دي.
په پام کې واچي خاغلی ګلبدین حکمتیار به د جمعې په ورځ د اتم د سور په موخه په جوړه شوې غونډه کې راښکاره شي. خو د لغمان دولتي چارواکو په وینا یا د غونډه بل وخت ته وځنډېده. په ورته وخت کې د حزب اسلامي وین قریب الرحمن سید بیا وایي خاغلی حکمتیار به لومړی د مطبوعاتي کانفرنس له لارې خپل موجودیت ښکاره کړي او بیا به لوی ولسی غونډې ته وینا وکړي.
انجل صاحب محترم ډیر زر به انشاءالله د ساتونو په حساب باندې زموږ استاذ همنس کی تقریبا ارزو داده چې د خالی پورس یا د شنبې پورس نهم د سور انشاءالله د مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې او بیا وروسته د قوم د یو غټې جلسې او غونډې ته د خطاب په ترڅ کې انشاءالله خپل ظهور اعلان کړي.
بلخوا د لغمان ولسونه د خاغلی حکمتیار راتګ په هیواد کې د سولې راتګ لپاره نیک پال ګڼي او په خبرې د ده پر راتګ سره به لویه برخه د دولت وسلوال مخالفین له مخالفت نه لاس واخلي.
زاجی امردین هم د شیخانو کله او د حکمتیار صاحب راتګ باندې ټول لغمان خوشحال دي. خدای دې خیر راولي د ده راتګ سره. الله پاک وکړي د اسلام خیر وکړي او ډیر خوشحال دي. امکان لري چې امنیت راشي، قراری راشي او موږ خوشحال پدې یو چې خدای دې امنیت راوړي ټول افغانستان کې، بیا خصوصت بلخمت کې.
زمان متی الله زړګی دا او د لغمان ولایت د مرکز اوسیدونکی یم او نن دا دوه ورځې کېږي چې د حزب اسلامي مشر انجینر صاحب حکمتیار لغمان ته تشریف راوړی ده او ټول لغمانیان د ده پر راتګ سره خوشحاله دي او دې نه دا هغه کې چې دلته په لغمان کې د ده پر راتګ سره په ټول افغانستان کې سوله او امنیت راشي.
لغمان ولایت ته د خاغلی حکمتیار راتګ سره سم د دې حزب مشهوري چيري او د حکومت ځيني لوړپوري مشران هم راغلي او د خار په ټولو واټونو کې د حکمتیار انزورونه زړول شوې دي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولې شي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د باور فضا رامنځته کولو لپاره په تازه هڅه کې یو شمیر پاکستانی پوځي او سیاسي چارواکي کابل ته تللي او روان دي. د پاکستان د پوځ یو پلاوی د پنشن به پورس کابل ته ورسید او د امنیت په ارتباط په بیلابیلو مسلو له افغان چارواکو سره خبرې وکړې. ټاکل شوی ده چې د پاکستان یو پارلماني هیئت سبا کابل ته ولاړ شي او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر روانو سیاسي او امنیتي لانجو خبرې وکړي. د دواړو سفرونو په ارتباط تفصیل د فرشتي جلال زوی پر راپور کې.
د پاکستان د پارلمان د غړو 15 کسیز پلاوی سبا کابل ته ځي. د دې سفر هدف د دواړو هیوادو ترمنځ د روان سیاسي کړکیچ، عدم اعتماد او امنیتي ستونزو د حل پر امکاناتو خبرې کول دي. د پلاوی یو غړي او د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په بلنه کابل ته روان دي او له خپل لوري به د شنیت پیغام
دا وی چې څه خبرې دي هغه به اورو، هغه به دلته واپس رورو او دلته د پاکستان حکومت ته به خبرې دو چې په هغې کې مخ پر وړاندې روان شي. افغانستان زموږ ګاونډي دی، په دې خطه کې د امن لپاره یو کوشش یو ځای مشترکه طور باندې کوو.
په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخیلوال ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان پوځي ادارو او ملکي حکومت د پلاوي ته اجازه ورکړې چې کابل ته ولاړ سي، د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ګډون له چارواکو سره وګوري او پر ګډو ګټو او اندېښنو خبرې وکړي. ښاغلی زاخیلوال وویل په وروستیو څو کلونو کې له پاکستانه په دومره لوړه کچه پلاوی افغانستان ته نه تللی. د دې پلاوی یوه ځانګړتیا دا ده چې د ښاغلی زاخیلوال په وینا د پاکستان د پوځي ادارو او ملکي حکومت له لوري صلاحیتونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د پنجشنبې په ورځ هم د پاکستان د پوځ یو پلاوی افغانستان ته تللی و. د پاکستان د استخباراتو ادارې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې کابل ته تللي پوځي پلاوی چې جنرال بلال اکبر یې مشري کوله د امنیت په اړه له افغان لوري سره خبرې کړې دي. د استخباراتو په خبر پاڼه کې راغلي چې د پاکستان د پوځ د پلاوی کابل ته په دې یوه ورځني سفر کې د افغانستان د دفاع وزارت له سرپرست طارق شاه بهرامي او د پوځ له سرپرست لوی درستیز جنرال محمد شریف یفتلی سره کتلي دي. د پاکستان د استخباراتو مطبوعاتي دفتر وایي چې کابل ته تللي پوځي پلاوی افغانانو ته ډاډ ورکړی چې پوځ اوسمهال خپل لوري ته پر ټول ګډ سرحد بشپړ کنټرول لري او چاته اجازه نه ورکوي چې د پاکستان له خاورې ناوړه کار واخلي. سره له دې چې د پاکستان پوځي ادارې او ملکي حکومت په مکرر ډول د افراطي ډلو ملاتړ رد کړی، خو د افغانستان حکومت تور لګوي چې پاکستان په خپله خاوره کې د تروریستانو په وړاندې له زغمه کار اخلي او په افغانستان کې زیاتې حملې له پاکستانه تنظیمیږي. آیا داسې سفرونه به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د عدم اعتماد فضا له ښه کولو سره مرسته وکړي؟ په پاکستان کې د سیاسي چارو څارونکی خادم حسین په دې باور دی چې د دواړو ولسونو او دولتونو د ګډو ګټو د خوندي کولو لپاره خبرې ضروری دي.
رابطه په مختلف حسابونو پکار دي. مثلا یو رابطه هغه ده چې کوم دي خلکو ترمنځ وي، باغې کې سماجی تنظیمونه، باغې کې اکیډمیا، د یونیورسټو پوهنتونونو سره تړلي خلک، تعلیم سره تړلي خلک، پیشو سره تړلي خلک، میډیا سره تړلي خلک، تګ راتګ هغې سره یو فضا جوړېږي. بیا د دواړو ملکونو سکیورټي اسټابلیشمنټ ترمنځ په ډېرو سیزونو اتفاق پیدا کېدای شي.
د پاکستان د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو چې سبا کابل ته روان دی، ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تر تګ وروسته به د افغانستان لوري یو پلاوی هم اسلام آباد ته ولاړ سي او خپل اندېښنې به له چارواکو سره شریک کړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
خوست کې شمیر مدني فعالانو د هواد لټولنیزو بنسټونو غوښتنه وکړه چې په اسډي ټیکنالوژي د ځوانانو سمبالولو ته پاملرنه زیاته کړي. نجیب الله خیل له خوست سره نور تفصیل سره.
په خوست کې شمیر روناندي او مدني فعالان وایي د دې لپاره چې افغاني ځوانان د نړۍ د پرمختګونو سره بلد او اړیکې یې پراخ شي، لازمه ده چې د اوسني عصر د ټیکنالوژۍ پر مهارتونو سمبال او د دوی زده کړو ته پاملرنه ډېره شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ د خوست د لینکن ښوونیز مرکز لخوا د کمپیوټر د وړیا زده کړو له شپږ میاشتني پروګرام څخه د اته اتیا ځوانانو د فراغت په غونډه کې راټول شوي ول، زیاتوله د ځوانانو د اړیکو د پراخېدو یوازینۍ لاره دا ده چې انګلیسي، کمپیوټر او نورې عصري ټیکنالوژۍ سره بلد شي. د خوست شیخ زاید پانتون د اقتصاد پوهنځي استاد ګلشاه صبری آزادۍ راډیو ته وویل
مدني نهادونه هغه ملي مسؤلیت لري چې ځوانانو د تشویق کې چې هغه د مکاتبو ترڅنګ د پوهنتونونو ترڅنګ انګلیسي او کمپیوټر ته هم ډېره توجه.
د یاد شپږ میاشتني پروګرام یو تن فارغ زده کوونکی وایي نن سبا له ټیکنالوژۍ پرته ژوند نیمګړی دی.
نعملاته د منځوي اوسیدونکو یم، هم بغیر د ټیکنالوژۍ څخه ژوند نیم
نیمګړی دی ما د ټولنې حدونو څخه دغه غوښتنه ده چې کار کوي یوازې د خلکو په اذهانو کار وکړي خلک ته خلکو ته د ټکنالوژي وښیي نوي نوي وسایل دې راوړي تر څو خلک ټکنالوژي سره آشنا شي
د لینکن ښوونیز مرکز د کمپیوټر د زده کړې پروګرام څخه یو بل تن فارغ شوی زده کوونکی وایي ټکنالوژي په استعمال سره د خلکو اړیکې پراخیږي او ځان په نړۍ کې ګوري
نوم مې نصرت الله مشفق دی د نادر شاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکی یم
د هر یو فرد څخه دا هیله لرم ټکنالوژي سره کنیکټ شو تر څو موږ خپل ځانونه په خارج هیوادو کې وینو په امریکا کې په جرمني کې او داسې نورو هیوادو کې وینو
بل خو د خوست لینکن ښوونیز مرکز مشر نصیر احمد روخان وایي دوی په وروستیو کلونو کې سلګونه ځوانان هڅولي تر څو اصلی ټکنالوژي سره ځانونه بلد کی
د اصلی ټکنالوژي د فرهنګ د ترویج لپاره لنکن مرکز هر کال په سلګونو ځوانان د انګلیسي او کمپیوټر له برخه فارغوي او دوی هڅوي چې د ټکنالوژي په ډګر کې نورې برنامه هم تعقیب کړي چې دا به وکول شي چې دلته په افغانستان کې د اصلی ټکنالوژي د کارونې ترڅنګ په مختلفو برخو کې د کار او د فعالیت زمينه هم رامنځته کړي
دیواد باندې ورده په خوست کې پورسته یو کلونو کې زرګونو ځوانانو د بهرنۍ ژبو انګریزي کمپیوټر ساينسي علوم او ځینو نورو حرفوي او مسلکي زده کړو ته مخه کړې ده دا مهال خوست له هغو ولایتونو څخه دی چې ډیری انجونې او هلکانې ښوونځیو ته ځي او هر کال سلګونه ځوانانې په خوست هیواد او بهرنیو هیوادونو کې لوړې زده کړې بشپړوي
خبریاست لیتیم څخه څه کار اخیستل کیږي نن سبا لیتیم څخه د شیشو د عینکو په عدسیو سرامیکي موادو برقی او الکترونیکي محصولاتو او په ځانګړي ډول د بیټریو په جوړولو کې کار اخیستل کیږي په جرمني کې میشت افغان ساینس پوه ډاکټر محمد تنها درته وایي چې لیتیم څخه نور څه استفاده کیږي
مختلف موارد د استفادې لري چې لته بابت نیولې تر صنعتو دی پوری خو ډیر زیات چې مشهور کارونه دی ډیر زیات کاریږي په لیتیم آیون بیټریو کې دا چې په لپټاپونو موبایلونو او حتی نوی برقی موټرونو چې دی دا ټول په لیتیم آیون بیټریو باندې چلی یعنی غټه اقتصادي او صنعتي کارونه په بیټریو کې
له هایدرو اکساید لیتیم د تودوخه د لوړې درجه په وړاندې په مقاومت لرونکو غړیو د ویلې کولو په صنعتونو د فلزونو په ویلډینګ کاري او نورو کیمیاوي صنایعو کې کار اخیستل کیږي لدې کبل چې لیتیم د اور اخیستو په وخت د لیتیم شغلې خپریږي په اورلوبو او فیشنګونو کې هم کارول کیږي د هایدرو اکساید لیتیم کاربون دای اکساید جذبوي نو له هایدرو اکساید لیتیم او همدارس پارا اکساید لیتیم څخه د هوا د جریان د پاکولو د تولیدي صنعتونو د غازونو په افرازونو کې استفاده کیږي
د معلومات اسمت سروند سره شریکل د ازادي رډو پروانه خبرونه کې په دوهمه برخه کې ان له دونیمه بجو وروسته د ثور د ومی اواتم نیټو په ارتباط یو بحث هم ستاسو لپاره لرو نور مطالب هم لرو د افغانستان سیمه او نړۍ په ارتباط ګڼ مطالب تاسو ته خبرو خو په دونیمه بجو لند خبرونه لرو تر هغه مخکې ازادي رادیو ته ستاسو یو شمیر رسیدلې سمې سونه
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستولې دي
عزت الله الهام له لوګر پراستولې سمس کې لیکي د پاکستانی چارواکو د کابل سفرونو ته هیله شته او تمه ده چې حالات ورسره بدل شي بصیر هلمن له کابل لیکي تمه ده چې طالبان هم د اسلامي حزب په څیر سوله وکړي اسد الله اندر له زابل لیکي هر افغان سوله غواړي او ستور سوله ستر نعمت ګڼي حامد ستانکزی د لوګر د شامزار د سیمې پراستول اس ام اس کلی کې افغانان سولې ته تجدي او د ګلبون حکمتیار لره تک سره به مود داتن د سمات شي حامد ګل غزنفر علي کوزی د خوست له شیخ زاید په انټونه لیکي د حکمتیار لره تک سره کېدای شي چې افغانستان ته سول راشي محمد قاسم ځواک له هلمند د پراستول اس ام اس کلی کې لري طالبان د مخامخ جګړې توان نه لري وحید الله فطرت له هلمند لیکي درې ورځې وشوي چې په ناوی ولسوالۍ کې پوځي عملیات درېدلې دي دولت ولې دغه عملیاتو ته ادامه نه ورکوي عبدالرحمن له روزګانه د افغانستان د سولې په ارتباط یو اوږد سمسر استول دی دی لیکي چې طالبان هم باید د ګلبنین حکمتیار په چیر د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي جنو اوریدونکو لکه قدیم ل پکتیا په راستول سمس کې لیکلي دي د پاکستان پلاوی ته په مثبت سترګنه ګورم. د بیا وړاندې لیکي افغانان به پخوا پاکستان ته ورتلل او اوس پاکستانیان افغانستان ته راځي. حمید ګل په راستول سمس کې لننګرهار لیکلي دي چې د پاکستانی پلاوی راتګ مهم دی ځکه چې کېدای شي چې هغه اختلافات چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دي هغه د دې خبرو له لارې هوار شي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پرژ نوي په ټول افغانستان کې اوري او تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې ونیسئ. هغه خبرونه چې له ازادي راډیو خبرې شي د هغوی متن هم تاسو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
د افغانستان د دفاع وزارت د طالبانو لخوا د پسترلنی عملیاتو د پیل اعلان فقط پروپاګند ګڼي او وایي چې افغان امنیتي ځواکونه به د امنیت د ټینګښت او د خلکو د سر او مال ساتنې لپاره له هر ډول قرباني درېغونه کړي. د لغمان ولی عبدالجبار نعیمی د حزب اسلامي له مشر ګلبدین حکمتیار سره وکتل او د ولسمشر د استازي په توګه نوموړي ته هرکلی ووایه. له افغان دولت سره د سولې د موافقې له لاسلیک کولو وروسته دا لومړۍ رسمي کتنه ده چې حکمتیار یې له افغان چارواکي سره کوي. د پاکستان د پارلمان او کابینې د غړو په ګډون یو جګپوړی پلاوی سبا افغانستان ته راځي او له ولسمشر او اجرایي رئیس سره به پر مهمو مسلو خبرې وکړي. د ایران د ولسمشر شپږ کاندیدان شیبه وروسته په یو ژوندۍ تلویزیونی مناظره کې برخه اخلي. په دې مناظره کې د ټولنیزو او اقتصادي مسئلو په اړه بحث کیږي. د برتانی پولیسو په لندن کې پر یو کور له چاپې وروسته نن ویل چې د یو تروریستي بریت پلان یې شنډ کړی دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د هغو هیوادونو د وګړو چې امریکا ته د پر داخلېدو بندیز لګېدلی د سم نیمایي کسانو ویزې لغوه کړې دي. او د نړۍ د رومن کاتولیک مسیحیانو مشر پوپ فرانسیس نن مصر ته ورسی چیرته چې به نوموړی د سولې په اړه خبرې وکړي.
دا ساجی راډیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د ایران او پاکستان له تازه اختلافاتو خبرو. خو اوس په برشو خیبر پښتونخوا ته د خیبر پښتونخوا په مردان کې پولیس وای چې د عبدالولی خان په هنتون د زکونکو مشال خان د وژنې په قضیه کې تورن مرکزی اصلي کس نیول شوی دی. پولیس وای نیول شوی کس په پهنتون کې د مشال خان ټولګیوال وو او پر هغه د تمانچې ډزې هم کړې. قهرجنو محصلینو مشال خان مذهب ته د سپکاوي په تور د اپریل په 14مه په وهلو وهلو ووشه. له پاکستانه راپور لر.
د خیبر پختونخوا په مردان کې پولیس چارواکي وایي مذهب ته د سپکاوي په تور د عبدالولي خان پهنتون د محصل مشال خان په وژنه کې ککړه غتن نیولی چې پر هغه ډزې کړې وې. د مردان د پولیسو مشر عالم خان شینواری د پنځمه پرز نا وخته د خبري غونډې پر مهال وې چې دغه کس عمران نومیږي او پنتون کې د مشال خان ټولګیوالو. په عبدالولي خان پنتون کې یو شمېر قارجین ماسل نو درواني مشبتي الله سمنټه د همدې پنتون د ژورنالیزم پنځي ماسل مشال خان له دې عمل په هلو ډبولو واجه چې ګواکې پر ټولنیزو رسنیو اسلام ته سپکاوی کړو. د مردان د پولیسو مشر خبري غونډې ته ویل چې عمران تر تحقیقات وروسته نیولې او په خبرې چې نوموړي په محکمه کې پر مشال خان د ډزو اعتراف کړی دی. نوموړی په دې اړه وایي نیول شو کسانو په خپل بیان کې ویلي وو چې پر مشال خان ډزې کوونکی عمران نومیږي. هغه په ژورنالیزم پوهنځي کې د مشال ټولګیوالو. موږ هغه نیولی او هغه د تحقیقاتو پر مهال خپل جرم هم قبول کړی دی. د شینواری په خبره د مشال خان د وژلو په قضیه کې تر دې دمه یو سلويخ کسان نیولي او زیاتوي چې تحقیقاتي ډله د قضیه هر اړخیز تحقیقات روان کړي دي. په عبدالولي خان پوهنتون کې د محصلینو لخوا مذهب ته د سپکاوي په تور د ځوان مشال خان د وژنې په خلاف په پاکستان په ځانګړې توګه خیبر پختونخوا کې خلکو تون غبرګونه خود او له حکومت یې غوښتل چې د مشال وژن کې دی ونیسي او سزا دې ورکړي. که څه هم د عبدالولي خان پوهنتون قهرجن محصلینو مشال خان په دې تور په وهلو ډبلو وواژه چې مذهب ته سپکاوی کړی او خو د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر صلاح الدین محسود څو ورځې وړاندې اعلان وکړ چې تر اوسه یې داسې شواهد نه دي موندلي چې ګوند مشال خان مذهب ته سپکاوی کړی وي. په عین حال کې پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان هم د مشال وژنه مذهب ته سپکاوی نه بلکې یو سازش بلل او ټینګار یې کړو چې په دې پیښه کې ښکېلو کسان ته به سخته سزا ورکړي. له بلې خوا به پاکستان قضی القضات او د دې هیواد وزیر اعظم نواز شریف هم د مشال خان د وژنې نوټس اخیستی او دا یې ناوړه عمل بلل. دا یادونه ورده چې پر خیبر پختونخوا سربیره په کابل، جلال آباد، خوست، مزار شریف او ځینې نورو سیمو کې هم ګڼ شمېر لیکوالو، ژورنالیستانو او مدني فعالانو د مشال خان د یادونې په مناسبت غونډې کړې وې او دغه وژنې غندلې وه.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
پاکستان د ایران هغه اعتراض بې ځای بللی چې سرحدي ځواکونه په پاکستان کې د فعالو وسلوالو ګروپونو لخوا وشل شوي دي. روانه اونۍ د ایران لس سرحدي ساتونکي د پاکستان پولیس ته نږدې ووژل شول او درې ټپیان شول. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ایران په سیستان بلوچستان کې د ایراني سرحدي ځواکونو پر وژنه خواشینی ښوولې او ویلې دي چې د سرحد د امنیت د ټینګېدو لپاره هر ډول همکاري ته چمتو دي، خو ایران په پاکستان کې د وسلوالو ډلو هلو ځلو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. صفی الله ستانکزی له نور تفصیل سره.
د ایران او پاکستان په ګډه پوله د لسو پولیساتو ایرانی ځواکونو وژنې د دواړو هیوادونو اعتراض پارولی دی. ډان آنلاین خبرونې لیکلي پاکستاني چارواکو د ایران هغه اعتراض بې ځایه بللی چې لس سرتیری مخالفینو ور وژلی دي. هغه مخالفین چې د ایران په باور په دننه پاکستان کې فعال دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي د صدر اعظم نواز شریف خاص مرستیال سید طارق فاطمی د ایران له سفیر سره په خبرو کې د څو تنو ایراني پولیساتو ځواکونو په وژنې خواشینی وښوده. د بیان له مخې ښاغلی فاطمی همدارس ایرانی سفیر ته ډاډ ورکړ چې په پوله باندې د امنیت د لاټینګښت لپاره هر ډول همکاري ته چمتو ده او د سرتیرو د وژنې د پیښې د څیړنې لپاره به اړوند ادارې په تماس کې وي. د ایران لس پولیساتي ځواکونه د چهارشنبې په ماښام د سیستان بلوچستان ایالت د مرجاوي ښار په سرحدي سیمو کې د غزمې پر مهال وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان نفیس زکریا هم په اونیزه خبري غونډه کې پرونو ویل پیښه د ایران په خاوره کې شوې او پاکستان پرې خواشینی دی.
place on the Iranian soil.
دوی تر کومه ځای چې زه پوهیږم هغه د دا پیخه د ایران په خوره کې شوې ده. نو زه ډیر معلومات نه پرې لرم، یوازې هم دومره چې دا د ایران په خوره کې شوې ده. خو د انسان وژل کېدل داسې یو څه دي چې نه یوازې موږ یې غندو، بلکې له هغو سره هم خپل خواخوږي څرګندوو چې خپل عزیزان یې له لاسه ورکړي دي. د ایران د پولیساتو ځواکونو د وژنې مسؤلیت د جیش العدل وسلوالې ډلې په غاړه اخیسته. د ایران او پاکستان ترمنځ سرحدي لانجې تل د دواړو هیوادونو په اعتراضونو تمامیږي، خو دا ځل ایرانی چارواکو د پاکستان په وروستیو لویو سیاسي او پوځي دریځونو انتقاد کړی دی. د ایران پریس ټی وی ټلویزیون د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویاند بهرام قاسمی په حواله ویلي د پاکستان حکومت باید په خپله خاوره کې د مخالفو ګروپونو د موجودیت او فعالیت په اړه ځواب ویونکی ووسی. هغه د سعودي په مشرۍ په یمن کې د حوثي اغیانو د ځپلو په خاطر په جوړ شوي ائتلاف کې د پاکستان ګډون ته اشاره کړې ده. د بهرام قاسمی په خبره هغه هیوادونه چې د تروریزم ضد ائتلافونو غړیتوب لري څنګه په خپله خاوره کې د تروریستي ګروپونو او وسلو لو ډلو په ځپلو نه برلاسي کیږي. پاکستان په خپل خاوره کې د مخالفو ډلو پر ضد د عملیاتو د جاري ساتلو خبره یاد کړي او ویلي دي چې ایران او افغانستان دغه ډلې تمویلوي، هغه څه چې افغان او هندي چارواکي له تروریستانو د پاکستان د ملاتړ د پټولو هڅه بولي.
ازادي رادیو ته غوښنسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
په افغانستان کې د ثور اتمه نیټه هر کال په مرکز او ولایتونو کې د پخوانیو مجاهدینو او د دوی د پلویانو لخوا د غونډو په جوړولو سره نمانځل کیږي. د جهادي تنظیمونو مشران او غړي وای 25 کال مخکې مجاهدینو د دوی په مبارزو، جهاد او قربانیو په هیواد کې د شوروي پلوه روسي حکومت واک پای ته ورساوه او په هیواد کې د مجاهدینو حکومت جوړ کړ. د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره ډیر افغانان خوشاله شول، ځکه چې نه یې غوښتل د روسانو په لاس جوړ شوی حکومت پرې حاکم وي. خو د جهادي تنظیمونو ترمنځ کورنیو جګړو او د قدرت د ترلاسه کولو په خاطر جنګونو یوازې په کابل ښار کې پولیسکونو زره خلک ووشل چې دې وضعیت خلک مایوسه کړل. د ثور د ومی او اتمې په اړه کابل ښاریان بیلابیل نظرونه لري. البته وړاندې په خبرونه کې په دې اړه یو بحث هم لرو، خو د ثور د ومی او اتمې نیټې د کابل د ښاریانو د نظر په اړه زموږ خبریال خان محمد سیند راپور لري.
د جهادي تنظیمونو مشران وی لنن څخه 25 کال د مخه د ثور اتمه د افغانستان په تاریخ کې هغه ورځ ده چې یوازې افغانستان ته نه، بلکې شمالي ګاونډي هیوادونو ته هم د شوروي له استعمار څخه د خلاصون لار هواره کړه. دوی وای افغان مجاهدین په افغانستان کې د وخت د شوروي اتحاد د لاسوهنو پر وړاندې له 1350 لمریز کال راهیسې مبارزه او جهاد پیل کړ چې د لسګونو زرو مجاهدینو او وطنپالو افغانانو په قربانیو سره وتوانېدل چې په 1301 لمریز کال کې په هیواد کې شوروي پلو او وروستی حکومت ړنګ او پر ځای د مجاهدینو واکمني جوړ کړي. د ثور اتمه د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د افغانستان د اسلامي نهضت لخوا د یوې غونډې په جوړولو سره ونمانځل شوه. د افغانستان د اسلامي نهضت مشر مولوي محمد مختار مفلح وویل
ملت که با قوت ایمان جنایتگر قهر شوروی سابق را به شکست واداشت. ملت عزیز و مجاهد افغان
دغه ملت د ایمان په زور د پیړی جنایتکار پخوانی شوروی له ماتې سره مخ کړ. د افغانستان مجاهد ملت څوارلس کاله د اسلام او هیواد په خاطر په اتلولۍ او قربانۍ سره جهاد او مبارزه وکړه تر څو چې د ثور د اتمې په نامه یو ورځ راوړه.
د افغانستان په تاریخ کې راغلی چې په 1350 لمریز کال کې د وخت د شوروي اتحاد په مالی او تخنیکی مرستو د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند په مشرۍ د یاد ګوند پلویانو د وخت پر ولسمشر محمد داوود یوه خونړۍ کودتا وکړه چې په نتیجه کې په هیواد کې د نور محمد ترکی په مشرۍ یو شوروي پلوه حکومت جوړ شو. د دغه حکومت له جوړېدو وروسته په میلیونونو افغانان د کور کلي پرېښودو ته اړ او جهادي تنظیمونو خپلې لیکې سنبالې او د کابل حکومت پر ضد یې وسلواله مبارزه پیل کړه. د جهادي تنظیمونو د غړو په خبره دغه مبارزې شاوخوا څوارلس کاله دوام وکړ او سره له دې چې د حکومت او جهادي تنظیمونو په نښتو کې دواړو لورو ته د سر و مال درانه زیانونه واوښتل خو د 1301 لمریز کال د ثور په اتمه مجاهدین وتوانېدل چې په کابل کې د صبغت الله مجددي په مشرۍ د مجاهدینو لومړی حکومت جوړ کړي. له شوروي پلوه حکومت څخه ناراضي خلک د مجاهدینو د حکومت په جوړېدو خوشحاله شول. د کابل ښار یو اوسیدونکی عادل شینواری چې د مجاهدینو حکومت له شوروي پلوه حکومت څخه ښه ګڼي ازادي راډیو ته وویل
زه عادل شینواری دا چې اووم د ثور بده ورځونه زه ولې چې وطن یحیان ونیو خراب شو انقلاب جوړ شو ډېر خلک شهیدان شو هغې نه راوروسته دېرش درې میلیونه خلک شهیدان شو.
د جهادي تنظیمونو غړي د مجاهدینو پر قربانیو او بریالیتوب ویاړي او د ثور اتمه د افغانستان او د نړۍ د نورو استعمار لاندې هیوادونو د ازادۍ لپاره د مبارزې او جهاد یوه نمونه ګڼي خو ډېری کابل ښاریان د ثور له اتمې څخه هم ښې خاطرې نه لري. دوی وایي کابل ته د مجاهدینو له راتګ سره سم د واک د ترلاسه کولو په خاطر د جهادي تنظیمونو ترمنځ خونړۍ جګړې پیل شوې چې یوازې په کابل ښار کې له 6000 څخه زیات کسان ووژل شول، حکومتي تاسیسات زیانمن او په لسګونو زره کورونه په کنډوالو بدل شول. د کابل ځینې ښاریان د مجاهدینو په حکومت کې هم بې نظمیو او ناخوالو تنګ کړل او د یو بل بدلون په تمه شول. د کابل ښار یوه اوسیدونکي عبدالستار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
خو اتم د ثور چې مجاهدین پیروس ول که نه خو هلته هم په زراو مړي وسول کله په دې حکومت کې مجاهدین رانوتل پوهسولې هلته خو ښه ورځ نه وه هغه د قدرت په سر وه او که بل چا استادان نور بل چا تربیه کول لیډران و د هر لیډر د هر ځان ته استاد و.
ستار دا هم وایي چې نه د ثور له ومې نه له اتمې نه د طالبانو له واکمنۍ او نه له اوسني حکومت څخه ښې خاطرې لري. دی وایي د دوی په ژوند کې یو نظام هم بدلون را نه وست. ډیری افغانان په دې نظر دي چې لکه څنګه چې له پخوا راهیسې بې وزلي وزګار بې کوره او له بېلابېلو ستونزو سره مخ اوس هم دي. دوی له اوسني حکومت څخه غواړي چې د عامو خلکو د ژوند د هوساینې او سراسري سولې لپاره چې د دوی لویې هیلې دي هڅې وکړي.
له اوس نه شاوخوا 25 کاله مخکې د ثور په اتمه نېټه په افغانستان کې د ډاکټر نجیب الله حکومت ړنګ او مجاهدین بریالي شول. مجاهدینو له څوارلس کاله جګړو تلفات او د ډېرو ستونزو نه وروسته کابل ونیو. که څه هم د ثور اتمه په افغانستان کې د مجاهدینو د بریا ورځ نومول شوې خو په کابل کې د مجاهدینو د خپلمنځیو جګړو له امله دې ورځې ته هم ډېر خلک په ښه سترګه نه ګوري. خلک او آن سیاسي څېړونکي وایي چې په 1401 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکرېدو وروسته یو شمېر جهادي مشرانو د واک د ترلاسه کولو په سر په کابل کې سخت جنګونه وکړل خو هم د ثور چې د سردار محمد داود خان حکومت یې ونړاوه او له هغې څوارلس کاله وروسته اتم د ثور چې مجاهدین واک ته ورسېدل څه پیغامونه لري په دې اړه ازادي راډیو یو بحث چمتو کړی چې زه یوسف زدران یې مخ ته وړم. په بحث کې راسره میلمانه دي خوانی مجاهد او د انصاف د ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران او سیاسي فعال آرین خیبر راسره دي چې دوی سره بحث ولرو. په ټوله کې که لومړی تاسو ته راسو چې تاسو په دې عرصه کې یو مهم کس پاتې شو انجینر احمد شاه زدران، دا ورځ څه پیغام له ځانه سره لرلی شي، څه مشکلات او څه بالاخره لاسته راوړنې؟
د اتم د ثور هم د خوشحالۍ پیغامونه ځان سره راوړي، هم یو قسم نخولې. د خوشحالۍ پیغام هغه دی
چې هغه مشکلات چې روسانو په افغانستان باندې یرغل کړی وو د مټ په زور د وینې په تویولې دا وطن دی د دې اشغال نه خلاص کړ. او ډېره د خوشحالۍ د نیکبختۍ ورځ به چې مجاهدین په خپل عزم په خپل کوم کار چې دی مخته کړی وو په دې کامیاب او بریالي شو او جهان هم دې څخه مر نه خلاص کړ. بدبختی به دغه وه چې کوم وخت موږ د خارې نه راتلو مجاهد کې نوس نه و. نوس فقط فقط د مجاهدینو په څو مشرانو کې چې په خودغرضي په شخصي غرض دا جنجال تر اوسه پورې نه خلاص.
ارین خیبر وایي چې په خپل عزم سره دوی بریا ته ورسېدل. واقعا هم دوی عزم و چې مجاهدین بریا ته ورسېدل که د بهرنیو لاسوهنه.
د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه تاسو ته او تاسو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې هغه جهاد چې مجاهدین دعوا کوي دا د سردار مدود خان په وخت کې شروع شوی و. دوی په 1945 کال کې د ایسای غیږو ته ورغلل. هلته تاسو مشخص رهبران ګلبدین حکمتیار، برهان الدین ربانی او مسعود دوی تللي وو خور کې. هلته کمپ نظامي ورته جوړ شوی و. دوی په مغو وخت کې حملې وکړلې. دا د ثور انقلاب وروسته چې بیا به واد غونه د خلکو ډیموکراتیک ګوند قدرت په لاس کې ونیوې. دوی د نړیوالو زبر ځواکونو دا کرایي سربازان وو. تاسو وینئ چې بعد د دوهمې جګړې نه هلته ډېر خطرناک استخباراتي جګړه دلته پیل شوله او موږ د دوو خطرناکو او برقدرتونو ترمنځ دلته هوبه شولو. او دا د افغانستان جیو پولیټیک، جیو ستراتیژیک او جیو اکنومیک موقعیت بعضی خلک د تاړه باسل چې د افغانستان په چارو کې مستقیمه مداخله وکړي. د خلکو دیموکراتیک ګوند هم ډېرې ناخوالې درلودلې، ډېر مشکلات پرابلمونه یې درلودل چې په وروسته یې دوی دغه منځني اختلافات په دې منجر شول چې روسانو ته یرغل وکړي. روسانو چې یرغل وکړو بعضې حلقات و د خلکو د پاکو د اسلامي احساساتو نه دوی ناوړه ګټه واخیستله او دوی وهڅول د جهاد په نامه باندې. خو په هر صورت باندې زه فکر کوم چې د اتم د ثور یوه کودتا وه. ټول مجاهدین هم دلته کامیاب نه شول. د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یوه مخکې پروتوکولونه چې و دوی خوري ظرفونه وو د روسیې د استخباراتو دغه پروسه د ملګرو ملتو 15 فقریز پلان و چې ډاکټر نجیب الله حاضر شوی و. د ملګرو ملتو د 15 فقریز پلان په اساس باندې قدرت یو بې طرفه شورات وسپاري. دغه پروسه خلاف د ټولو تنظیمي مشرانو صرف د جمعیت اسلامي او د روسانو د حزب وحدت ترمنځ یوه معامله و ده. روسانو د مجاهد هغه لاړل مسکو ته، لاړل برهان الدین ربانی مسکو ته، لاړل پروتوکولونه ورته امضا شول. ورته ویل چې موږ د ډاکټر نجیب الله حکومت درته نسکوروو او غواړو چلته اسلامي حکومت د برهان الدین ربانی په مشرۍ کې باندې جوړ شي. تاسو ولیدل چې بعد غونه چې دوی کابل ته راشي دغه ټول تنظیمونه دوی په مقابل کې ودرېدل.
او همدلته ځینې پوښتنې احمد شاه ته متوجه کېږي. احمد شاه، ما پوښتنه کوله چې واقعا هم ستاسو له احساساتو نه استفاده وشوه؟ تاسو خپل هم وویل چې زموږ مشرانو ځینې
پلان چې لاسلیک شو د دې کوردی د پرز کولای سره د دې کوردی سره په اسلام آباد کې ما لاسلیک. زه دې ځای شخ خاص استازم. زه ژوندې کولایم. بابلال د ټوک نه وای دا نه کو دا تا وا د مجاهدین پاکستان کې روزل شي. درسته ده یو 15 غله به موږ پاکستان کوو، لکه ټول ملت نه وو نه دا ایسای غړي.
خو د دې ملت نه سو استفاده وشو،
اخر ما پلی سو استفاده نه شوی. دا برکت دی پرزیدنت داوود چې ملت ته په اول سر کې د پوجو ته بدی بزی ورکړ شو چې په ځای خان کو دا تا وکړه. کن چیر خلکی و چیر پرچم و چیر دی افغانستان که داتا دا نممکنه و. و سر اللہ مسئله پده که چه داده کم اشاره وکره. اولین تا داو دی افغانستان دی بدبختی دی نخوال دی وران دی جنجال دی چه دا پاکستان تا مجبور کم، ایران تا مجبور کم، پاریس تا مجبور کم، شرق غرب دا شخصا دی خلکیانو که داتا و. دا افغانستان شخصا دی بدبختی سر مخمخ که. دا تم دی سور چه پیخ پیخ دا یو ضرورت و دیر زیاد. ولی پرشوی وی ډاکټر نجیب پتل چې ډاډ ولاړو نور څه نه درلود. راغله مساله په دې کې دا نن چې دی وایي زه ډیر نرم زم نورمال. زه نن نه غواړم چې بیرته په افغانستان بیا نه خپل جوړ شي. ته خلک ته مجاهد ته پرچم ته شغلای ته تودای ته ستمی. زه غواړم چې دا زخمی وجود باندې پټی کړم. ما په خپل ژوند سره وکړه لکه څنګه چې د خلکانو پرچمیانو شغلایانو تو دایان نه کوم څه وبښوي. ام داسې په مجاهد کې یو جنجال پیدا شي. ا جنجال څوک ملت نو پاکت ونه پر بولا درې جهان ته ثبوت.
ان تاسو د خپل مشران نه هغه راضی نه چې څه ډول
تمن درلودل. راضی نه په دې اساس نه راضی د خپل مشران جهات له بایک وایم. د دې کوم وخت جهاد وکړ افغانستان ته ازادي ترلاسه کړ نو ورسته دې په مابین کې د جګړې د شغل حق نو باید دیو نه فرت بسول حمزم د کوته
سره بل خبر سه فکر کوي چې د دو غلطونه چې دویم زنی منی چې سالم رهبری موجود نه اوس استفاده شوی د مونږ سنې حالات تک هغه حالات مقایسه کو فکر نه کوي چې پاغه پلو لهم قدمی خودل کیږي.
زه فکر کوم چې بعض حلقات شته باید ترامپ مجاهدین پا په ټول مجاهدینو خراب نه و. په مجاهدینو کې هم ډېر وطن پرسته با ایمان با وجدان خلک موجود وو چې هغوی د قرآن او د خدای په خاطر باندې راپورته شول او د وطن د ازادۍ په خاطر دی. هغوی حساب جدا دی. هغه هماغه غله چې باد روسانه د وتلو نه زه مستقیمش په ګوشتان دل د وشپېتم کال نه کایمه چې نو زم د جهاد ټیکه د دوی په لاس کې وطن نه پورې د خلکو ځوینې ځبیخي دوی چور کوي چپول کوي د خلکو مځکه غصبوي. تر اوسه هم تاسو وینئ دغو همدغو جنابانو اولادونه اوس هم د داعش په صف کې د طالبانو په صف کې د القاعده په صف کې تر اوسه جنګي د دوی حساب د مجاهدینو د اصلي مجاهدینو نه بیل دی. جهاد نوم به د مجاهد نوم باید بد نه کړو. مجاهد هغه وو چې د روسانو په مقابل کې په نره وجنګېده په جزازه سنگر کې یا شهید شول یا مایوب شول یا اوس په کور کې پروت دی د خوراک لپاره
څنګه تاسو په نظر امغه ډلې له افغانستان ورنوي چې په خوای
فعالیت کوي نن تاسو وینئ دا موږ ګوره د د د د د هغه جنایات چې دوی وکړل په ګوره د خلکو په مفسرو باندې دوی میخونه ټک ویل د خلکو تی پرې کړل د خلکو کوګونه غوڅ کړل د خلکو په ناموس باندې تجاوز وکړ د خلکو په وفات او شرف باندې دوی تجاوز وکړ دوی د کابل ښار د وینو سره یو هغه مجاهد نه دی هغه له هیڅ کله کوته مجاهد نشم ویلای په دې اساس باندې تم د ساور پایل ډېر خطرناک وي. زه بیا هم وایم چې تم د ساور دی وی 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 د جمعیت اسلامي او د روسانو ترمنځ یو پروتوکول وو او د ټول د مجاهدین په دو پیروزی کې شریک نه وو. ا چې دا چې بعضی خلک یې اکټ کوي حساب لای دا
نو اتم د سور د ګټ ډیر لري که زیان ساس په نظر باندې تر اوسه پر کوم حالات دا د ووم د سور زیګند دي کدی اتم د سور
ګوره د ما درته و چې لکه چې مخ ځدران سی وو دغه پروسه د سردار مدود خان د کودتانه شروع شوه ده دغه بیلانس د الازاد مزار شاه چې هغه بیلانس تلوي د شرق او غرب ته بدبختانه سردار مدود خان په هیڅ احترام چې ډیر احترام سردار مدود خان تلره مګا وطن پاله وطن پرسته شو با ایمان مسلمان شخصیت. اما د ساتي برخورد وکړه د اوزا سره دغه بیلانس دنه ګډوډ شول یو ور په ډېر افراطی ډول لاړو د غرب خواته ووختل او په ډېر افراطی
ډول بیا ورست ځینې حکومتونه راغله. ډاکټر نجيب باید دا ساتل شو وای د افغانانو لخوا.
زه فکر کړم ماګه د موږ د الازات مزار شاه ماګه لړۍ ډېر نورمال په توګه مختلفو کماګه لړۍ ساتل شوی وای سردار مدود خان کو دا تا نه وکړي لارې نور کو دا تا کنه نه وای خلاص کړي. زه فکر نه کړم چې افغانستان د حالت بو
بل انجنیر صاحب احمد شاه تاسو تر اعظم لکه چې څه ورته اشاره وکړه کله چې د ډاکټر نجيب حکومت توغه د روغ جوړ اعلان وکړو جګړې ته ضرورت وکنه روغ جوړ ته غاړې خدل شوې دی او چاپ مشرې باندې بل اخر چزان افغان بولو
مکن وړم زبې باندې ذکر شونی پوهم وخت کې په داوود خان باندې ترکی کودتا وکړه د خپل مان کې د ست نه خپل درلو دي امين راپورته په ترکی کودتا وکړه کارمل راپورته په امين یې وکړه
خو بل اخر ډاکټر نجيب د روغ جوړ
پروسه اعلان دا وشتک ته لازم دا کار چې وشه دلته د زبر قدرتونه په جنگ سر ورغله حقایق بد وسړو سبا زمرم زم مجاهد يم په خپل جهاد افتخار کوم ولا غل نه يم قهرمان يم جهاز ما دي کور وته لي نه هر څه بابلاله وي زم دي نوم نسوي استفاده کوي نه دي کوي راله مثلا اوس په دې کې زه په دې چورا سره وایم چې د افغانستان دي جهاد نسوي استفاده وشو وینه زم ما توي شو
اوسم کیږي
اوسم روانه ده پردام روانه ده بل سبا روانه
دا استفاده افغانانو وکړه که
خارجانو وکړه خارجانو افغانانو شکړي خو پابیا خدای دې کړی چې مجاهد کړی وای
دانن سبا چې دې
خلک کړی وای
دانن سبا چې دې جهاد په نامه چې غوال کیږي چې ما جهاد کړی زبې د حکومت کې برخه ولرم
بغیر وړم په پردي خیرات کې بیا دې دې مافي دا بچ په ډنګ نه وو نه به نه خلم ما دې پر لازم دې خلک بیکار شه په پردي خیرات کې په ډنګ نه وو جهاد چې کړی دی بیا ته نسبتا وای جهاد ولس کړی دی جهاد ولس کړی دی روس ولس کې څور کړی جهان ته ازادي ملت افغانستان اخیسته دا وکاسه چې پیران کو نه دی اخیسته اته کسه او نه دا وکاسه چې پاکستان کو جهاد ملت اخیسته دی استقلال ازادي اوس کترتو د ملت په حقیقت واقعیت کې وخت ورنکړ شي مشکل ته باندې دا دیو دوم راغله مسله په دې کې زدي خلک نه ډیر ناراض يم لکه څنګه چې دوی اشاره وکړه اریان زه هم وایم نن هم خلک نو چې دلته دی کې جی بي سره لګیاو اوس دی ای سای سره لګی دی
او د ستاسو جادي مشران نو سم استفاده کیږي زین مملکتونه کې
فصل کې یو سل 15% د خلکان د پیپ فصل کې یو سل 30% خلکان د مشران نه کی د مجاهدینو
خبر تاسو هم د نظر لري.
زه فکر کوم چې دا سیاسي کړه چې بوله د دیموکراسي د لسیز نرمان ته شته یقینا د خارجيانو لاس وو. زه یو وخت مشخص خبر د توایم د موږ په حکومت کې د ډاکټر نجيب الله د حکومت په سقوط کې دمر مجاهدینو سم نه دلول خپل خپل د ارجنټانو د کیګي بي دلته د قلای د جمعیت اسلامي په مخ باندې ور خلاص کړل دی کو دا ته په وکړه قدرت نورمال ترلو دا وکړه د ظاهر شاه سره مشه و دا وکړه د نور ټول تنظیمو سره مشه فقط جمعیت اسلامي دلته مخالفو جمعیت اسلامي لاړو هغه په پروتوکولونه چې کړیو دغه په اساس باندې راغله. تاسو ولیدل چې د کابل په چې کابل آزاد شول تنه دوی دلته حکومت کو د نور تن مجاهدین خو نه ټول وشړل
بلې ک نتیجه ګیری ته راشو اغله زدران. تاسو وای چې د اتم د سوریو بریالي ورسو او د جشن باید ول منزل شي. اما ارین خیبر زنی ملاحظات لري په دې اړه باندې ویل شول، خو کوسنۍ حالات تراشو آیا دا همغه حالات چې ومه وتم د سورو کاغه سره فرق لري؟ ځکه په افغانستان کې لا هم جګړه روانه ده.
بخنه وړم دغه سره فرق لري، فرق په دې اساس لري چې دلته حالته یو اواز اوچاتی دی چې د روسان حکومت دی، نن اواز اوچاتی چې د مجاهدین حکومت دی. زه په ډېر سرعت سره خبره کوم، ټول جهان دی واوري. جهاد مې داسې جهاد وکړ چې جهان مې د سرخه مانه خلاص کړ. د ما په وجود کې دونه سوء استفاده وشوه چې نن لکه لیبیا، ترکیه، سوریه، لبنان، عراق، دا ولې ټکول کېږي؟ دا د یو ورځ نه ټکول کېږي که زه په یو اتحاد اتفاق کې ولې راغلی وای او دا ځای کې زه ناست وای. او په دې ځای کې نن به په اسلامي نړۍ باندې داسې بد ګزارنه کېده.
یو مجاهد په ستاسو ځان ملامت بولي، یو ډول کنه افتخار کړی؟
زه مجاهد ځان ملامت نه بولي، چا څوک په راز کې او چا دا کار کړی ملامت دی. مجاهد به د افغانیت د قهرمانۍ د اسلامیت لونګې ورته
چې دا دومره وینې توی شوې ویجاړې وشوې، د دې مسؤلیت ستاسو په نظر باندې چاته ګرځي؟
د دې مسؤلیت ما په نظر باندې فقط دوه نفر دی، چې هغه څوک دی د مجاهد هغه نفر چې جهانیان یې پېژني چې په شخصي اغراض په شخصي محور تویږي، د خلتیان هغه نفر چې جهانیان یې پېژني چې نن په دې مرداره کې لاس وهي.
او خبر سه کنه نتیجه گیری تستاسو نه واخلو، نننې حالات ته مقایسه او بالاخره د مجاهدونو اوسنۍ وضعیت،
زه فکر کوم چې افغانان باید خپل خو ودی وخزيږي. هر چا چې د خارجي استخبارات په لارښوونه دی یو په مټه باندې د افغانستان کې قدرت کسب کړی دی، هغه د ناکامۍ سره مخ شوی دی. زه بیا هم درته وایم چې تاریخ د خلکو ته مراجعه وکړو. د خلکو دیموکراتیک ګوند د مشرانو هغه خپلمنځي اختلافات که نه وای، د وطن دوی ډېر پاک نیت درلود. دوی غله نه وو، داړماران نه وو، دوی د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و کړی، په مال باندې تجاوز نه و کړی. او دوی هغه کارونه چې کړي دي تر اوسه شته دي. اما برعکس دوی چې راغلل، اما منظور دغه مشخص علاقات دي چې مجاهدینو کې چې دوی استخباراتي کړی و سره دوی لاس درلود، او د ټول جهاد د پیروزي هغه ویاړ ورسره نشته دی. ټول د افغانستان د جهاد ویاړ لکه چې دوی ووي مجاهدین بیل دي، اما هغه څوک چلته قدرت غصب کړل دي د استخبارات د استخباراتي کړیو سره هغه دوی وطن وران کړو، تباه کړو، برباد کړو، تر اوسه پورې دغه ویني بهیږي. زه بیا هم درته وایم چې که تفکیک وکړو داسې مانا لري چې موږ به واوره د زغال سره هغه کړو یو ځای کوو.
تاسو درنو میلمنو نظرونه او قضاوت اوریدونکو ته پرېږدو چې دوی په دې اړه باندې څه قضاوت کوي. ستاسو له حضور نه زموږ سره مننه. درنو اوریدونکو ډیره مننه چې زموږ سره مو بحث تر اوسه واورېدو. د خدای په امان.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده. ژوند د مینه زبر تفات یا کسار شکنا